Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 15 او د اگست 28 نیټه ده. درې کال وړاندې په همدې ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د تخلي د عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته داعش خو نړۍ برید وکړ چې 14 امریکایان او 170 افغانان یې ووژل. دغې خبري مجله کې چې زه اسدالله الدین درته وړاندې کوم د هغې پیښې بشپړ حال درکوو او دا درته وایو چې داعش ډله دا مهال په څه وضعیت کې ده. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بینټ چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفره منع شوی پرون په دې اړه پر خپله ایکس پاڼه یو لنډ بیان ورکړی. بینټ د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتومبای وال دریزه هرکلای کړی دی. اوتومبای وا ویلي د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی چیرې چې محتسبین واک لري د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپای ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچې صندوق یونیسف د افغانستان څنګ د یکشنبې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د څه باندې 80,000 ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د ادارې 2 میاشتې وړاندې وویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو له یوازې یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادې کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون وویل چې د دغو دوو هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، حکومت د پام وړ پایله یې ورنه کړه. هغه وویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار اسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونسک کې د یو برتانوي تابع مړی له یوې ویجاړۍ راویستلی دی. د چارواکو په خبره دا برتانوي چې ویل کېږي خبریال دی د روسیې د توغندیز برید پایله کې وژل شوی دی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه یې خبریالان دي. اخوا د روسیې د سرحدي سیمې بلګرود والي ویاچسلاو ګلادکو پرون په خپل ټلګرام چینل لیکلی چې 15 ملکیان په یوې او یوه په بله سیمه کې د اوکراین د توغندیز بریدونو په نتیجه کې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. هغه د یوې شپارس کرنې نجلۍ په شمول د شپږو ټپیانو حالات نازک ښودلی. ازادي راډیو دا ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له 2 ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دوروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دې شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. 9 کلن پاول دوروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیو. په داسې حال کې چې دوروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورندی د روسیې سفارت دغه روسی میلیاردر سره د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دوروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمیر غړو د حق العضویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړې دي.
of the United Nations itself دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي ځکه هر یو به تاوان وکړي.
نن د اگست په مشتمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلیه عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخته د شوې چاودنې ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پېښې جاج مو اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زامن ته بیوخه شوم ولوېدم.
ایرانی چارواکی وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقېږي. کندهار کې بزګران او بڼ لرونکي وایي
بازارونه خرج نور اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاک و خرڅېږي نه د پاکستان لار بند ده ټکه سپورته دی.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دې خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی 15 بجې او شپږ دقیقې دی. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق العضویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې هم د کلنی حق العضویت د نسپارلو په خاطر د رای ورکولو حق له لاسه ورکړی و. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر که څه هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړی، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیر بیا د ښځو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړی د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروستۍ واره هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق العضویت د نسپارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پوره وړی دی. سږ کال مې میاشت راهیسې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسامبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ یې باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق العضویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونو ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق العضویت ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکونکي له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو دا څانګه د نړیوال ډیپلوماسۍ مرکز دی چې په نړۍ کې د بحرانونو د حل او څیړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو سکهال اړ دی شي لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغه یو 500 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق العضویت یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه یې کړي چې د خپل 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړي. د چارو شنونکي له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداری ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي.
of the United Nations itself.
دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغه باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي.
د
راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي. د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوې کمې شوي. تر څنګ یې د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خونړي ځانمرګ بریده درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حمله مسولیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ منلې وو. د 2021 کال د اگست د شپږم په بریټ کې لک تر لګه 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 120 افغانان وژل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوری بللې، خو دغې ډلې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د یو شمېر خونړیو بریدونو مسولیت منلی. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته چیرمه د 2021 لدی کال د اگست میاشتې د 16 نیټه برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوی اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیه بهیر روان وو. د کابل اوسیدونکي محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نورو کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پېښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه وچرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه هملته بېوښه شوم، ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیه د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومنه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغې حمله وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو چې دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ګیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي وو چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلن یې په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 16 یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم عکاس او خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته چاودنه وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دې نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړې وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچي سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دیشو یمیشت سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلی دی. تر دې حملې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیو سره په خبرو کې دا کړې و چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. دروان میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچي سیمه کې په مسافر وړونکي موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او یو لس نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور له مخې داعش ډلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شیعه اقلیت غړي په نشه کړي او شاوخوا 150 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي د چریکي جګړې او په ښارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي، خو دا تګلارې ممکن بدله شي. د داعش دغه څانګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وی دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیبه د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي، داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داعش د خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزارهو مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستاني طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه چې مشري د پاکستاني طالبانو یو پخواني قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغې څانګې خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي.
و مو ریدل چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي بریده درې کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حملې مسؤلیت داعش منلی و. په بریت کې لږ تر لږه 100 افغانان او لږ تر لږه 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. نن د اګست 26 د هغې حملې درې کاله پوره شول. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته څیرمه په دې حمله کې ټپي شوی و یو هم شفیع الله سمسور و. زموږ همکار د مرکې په پایل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د حملې پر مهال چیرې و.
زه په هغې ورځ د همدا دروازې ستاسو یې نوم واخیسته، دلته وم 26 د اګست. همالته یو انفجار وشو، نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه وچرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم ولوېدمه، او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دیکھ نیم سات شاوخوا وتلی و. بیا ما مغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم سات وروسته په اوښ راغلی؟
او ډېر زیات، ډېر زیات دردونه ول، خو بس الله سړي ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر 100 زیات افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل سول. تاسو خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډېر مړی ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتې وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمیخالدارو په دیوالو باندې نښتې ولې. یو وحشت و.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روغتون ته انتقال کړئ؟ څومره وخت ونیو؟
عملته پروتمه تقریبا نو دقیق درته نسم ویلی، خو یو ساعت 30 دغسې تېرې شوې چې لږ لږ د همغه منطقې او نورو ځایونو کسان راغلل. همدا زخمیان او مړي او دا خلکې انتقالول چې زه ولیدم، او نو ګر چې کس ما نه پېژندم او اوس مې ښه ملګری هم نه. ما هغه بل نفر ته هغې چې راسه دلته مې یو زخمي ده، نو خپل دسمالې خور که متاسفانه چې ما هغې وخت کې خپل خوږ وجود ډېر زیانمن شوی و، او کار نه کوو، نه مې لاسو کار کوو، نه مې خپو کار کوو. زه فالج وم، نو دسمالې اوار که خپل دی وږي او زه پکې واچولم. کراچۍ لږ څه بوتلم، هلته یو کراچۍ پیدا کړه، کراچۍ کې واچولم. بیا یو موټر ته بوتلم، موټر نه زه شینوزاده روغتون ته انتقال کړم چې دا د موټر کې ما د مشهور نمبر ورکړ، د یو ماما نمبر مې ورکړم او ټیلګې ته زنګ ورته وایه چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینوزاده روغتون ته بوتلم هغوی دایما حالت ولیده، هغوی ما ته جواب راکړ چې د دې تداوی دلته د امکانات وړ نه ده، موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد د زه امبولانس کې واچولم، بیا یې وړم ایمرجنسي روغتون ته، او یو میاشتو 4 زه هلته بستر وم.
او ټپي کېدنو وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما مغز کې وینه غوټه شوې وله، چې تر ډیر وخت ته پورې به ما خبرې لیرې وتلې او کله به چې ویده شوم هغه صحنه به ذهن ته راتلله، ډزې چغې غږونه، یا به چې پته یو ګیلاس به م په زوره ولګېده ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وته یم، ښه یم، چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وئ؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي، حکومت به یې او یعنی جوړ به شي. موږ ویلي چې وحشت راغی، خلک تښتي، هر څه در په در شول، خلکو نه کورونه پاتې شول، هر څه پاتې شول. نو موږ ویلي چې کله به موږ چې د طالب نوم واورېده نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول، که زه داسې پوهېدمه بېرته به داسې حکومت جوړېږي او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثلا څه به کومه، خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله. موږ ویلې که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو، نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
د کابل د هوایي ډګر په درې کاله مخکې بریت کې ټپي شوی شفیع الله سمسور و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز باد کندهار د بزګرو او بڼوالو شکایتونه هم واوري. خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق وړل کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان د دغو هیوادونو له ډلې دي. تفصیل صفی الله سانکسی اورو.
د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبرېږي، خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسؤل علي شمس اردکاني ادعا کړې چې د ورځې 12 میلیونه لیتر تیل ترکیه، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالر بللی دی. د ازادي راډیو فردا څنګه د اردکاني په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیه وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګرۍ او صنایعو د خونی دغه مسؤل همداراز ویلي افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه 6.5 برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاق کیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایرانی چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دی ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې د چارې د ایرانی چارواکو غبرګون نه پاره ولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې دا
ور ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو. دغه خبری مجله هم ورو رانغاړو، وروسته ستاسو پیغامونه راځي. خو اوس راځو دې ته چې په کندهار کې بڼوال وایي چې د دوی د تازه میوو د تولیداتو وخت را رسیدلی، خو وایي چې تولیدات او حاصلات شته خو بازار نه لري. تفسیر له محمد صادق رښتینی څخه اورو.
یا خپل بدلونه جوړوي نو موږ یو د پاکستان په مینه دی. دارغنداو په باغونو کې دا کارټنونه لګرنګي چڅخه د کیږي خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغ درونکو خپل میوه لکه ګرنګي چې آلو آل بخارا او آلو چې په کور دننه ولایتونو ته لیږي ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړی ګمرکي تعرفې د صادراتو مخه نیولې ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یو باغ لرونکي بسم الله جان ازادي راډیو ته وویل
ستونزې خو نو دا عجیبه دارونه پرده جه نور اصل یې کړی وه ګرنګي چې په لام دا ډاک وه خرڅېږي نه د پاکستان لار بنده ده ټکسې پورته دی چې ور واسته وو هغه خپل مصرف نه جوړوي مال به نو هغوی ناکېږي دغه ستونزه ده. بعد هغه داخل افغانستان کې سر دغه کوه هغه کابل دی و مزار دی و جلال آباد دی و پروش کړه دا کارټن خسه دی په دغه شمار ډکه وي په سلوه نیم سوه په سلوه سوه وس خرڅېږي په دوه سوه شل په دوه سوه جیش په دوه سوه.
په کندهار کې د میوو د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمېر بیکاره ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمینه برابرېږي چې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوه کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوو د ټیټې بیې له امله ورځنۍ مزدوري هم اغېزمنه سوې.
دا چې دغه د دوبې میاشتې په دغه پلم و ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پورې په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا ژمی یې بېکاري ده ځکه چې دا هم د کور د بچیانو یو خواري ده یو سعید ورکوو هم د کور دپاره د ګرنګي شیان وړو د میاشتې موږ ته شپږ زره افغانۍ راخي.
دلته بس سارس پلم په پلم اخته پلم شکو داسې سار چې پر شپږ بجې باندې راسه بس په پلم اخته سو پلم شکو چې ومه شکول هلته کاشنان ته ورسي کاشنان پسې وراچوله بیا پسې وړي و کابل ته استي.
سږ کال د باغ لرونکو لپاره یوازې د پاکستان لوړې ګمرکي تعرفه ستونزه نه ده بلکې د کندهار په اقلیمي وضعیت کې د بدلونونو له امله هم زیانونه ورته اوښتي دي. بې وخته بارانونو د میوو په حاصل باندې منفي اغیز کړی چې له امله د میوو حاصل کم سوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړې ګمرکي تعرفې د ستونزې په غبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي تر څو د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسا ازادي راډیو ته وویل
تاسو یو طرف شاوخوا کې موږ باغونه لرو کلنه حاصل برودر زره چونه ته زموږ د سایو د اټکل له مخې رسیږي. کلنه حاصل کې سش کال وایو د اقلیم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره څه د تیر کال په نسبت څه کم بوت لري. د بازار په اړه کوایو چې بازار اوس څه راچټ شوی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاصه چې صدرېدل به تر پیل وړل شوی د پدې باندې د وزارت په سطحه باندې او هم د ولایت مقام چله هڅه روانې دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوو لپاره سړی خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.
تاسو لا پیغامونو
زه د ازادي رادیو لالارینا په پلو حکومت او د موسساتو باندې غکوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو په ګرمو لمرونو کې موږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې موږ د سره لمر ته ناس یو سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. موږ سره حکومت د ویلي وو چې موږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې موږ به تاسو ته سرپنا جوړو تر اوسه پورې موږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه د ګومل رساله یو رستپات رساله د سیس پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډیر مځکه برانو د خو موبو وړی دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړی او نه مرست له خلکو سره شوی دي الا رئیس تر مسعود چارواکو څخه خدمت زغ ورسوي ډیره مهرباني به وسلام
سلامونه ونې کې هیلې کوم چې جوړ او روغ به زه وکیل احمد هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. د سنگین ولسوالۍ څخه بیا د ګرما او پورې په دا منځکه کې یو مکتب نشته. نو موږ غواړو د اسلامي مهارت څخه دا غوښتنه کوو چې موږ یو مکتب جوړ کړي ځکه دا ماشومان باید رسونه وایي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.